سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورسته د ورځ په ټول نړۍ کې په دې مخه منځل کېږي چې په ټولنی ژوند کې خزو ته پراخ ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت به شمیر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندي سربېره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه له د هیواد ووزي. د وزارت په خبر پڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د کډوال په خپل خوښه ونه ووزي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس یو سل نوي افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو درلودو سربېره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هغو خلکو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 30% کموالی ښیي. د جرمنی د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتن لیکونه لومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده، ورپسې افغانان وو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کېږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړی ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په مرکه کې شو د پنځشنبه په ورځ سب چوې وویل چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي دي چې هیله من دی خامنه‌ای به خبرو ته کینی، ځکه د ټرمپ ټکو که خبره پوزي اقدام ته ورسی نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون پریشوی او پاتې برخه به د یک شنبه پورې خبره شي. ټرمپ د مرکه کې ویلي چې د خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د پوینه لدی خبرو د سی موافقه ترلاسه کړي شي چې د پوزي بریا په څیر به نتیجه ورکړي. خغل ټرمپ روسه په سپینه ماړی کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړې چې په نشي راتلونکي کې به د ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشر په نومړي دوره کې له هغه ټومي موافقه و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپګولو قدرتونه ویران ترمنځ لاسلیک شوی و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د ماتلې پوریدل شي. نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا ښځینه ژورنالیستان شکایت لري چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري او طالبانو پرې بندیزونه وضع کړي دي.
پت نور ولایاتو ته په کندهار کې د ظلم جبر ډېر زیات مخکې تللی دی. هر فرمان چې صادرېږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقېږي. نارینه خبریالانو ته معلومات نور کول کېږي.
باندې به په دې اړه چې نړیوالو سازمانونو د ښځو د حقونو فعالانو له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه ورکړي او د غوښتنې د مار چې داتني چې نن د خزونه لیواله ورځ د دې ورځې په مناسبت شوې دی وړاندې په غوښتنې او د پیغامونو هم در سره شریک کړو. په دې اړه به هم رسر ووري چې د امریکا د مرستو په بندیدو سره د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر روغتیا مرکزونه تړل شوي. دا دې مرکزونو د تړل کېدو او د خلکو د ستونزو په اړه به هم در سره راپور ولرو. نور مطالب هم شته ملتیا مخواړه.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې ما زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې هدف لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخ ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر خزو د محدودیتونو کړي تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان خزو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغان خزو د حقوقو لپاره ډیره اندېښنه لري.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړي ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د خزو حقوقو ته په ورپی خو غواخونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلو ډیر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د خزو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام ورکوي
کې ډیر جوار او د پام وړتای. خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان خزو په ملاتړ د ورستۍ حادثوستای نه وکړه. هغه د جرمونو د نړیواله محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې حادثو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د خزو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خزو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیر په افغانستان کې د خزو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پخو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو غوښتل چې د افغان خزو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې خزې د تاریخ له تر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د خزو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپلو حق غوښتنو ټینګار کوو او له نړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د برخي څېړونکو میترا مهران په یو لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر وې پاڼه خبره شوه، د افغان خزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړی دی. نو موري لیکلي دي چې له خزو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسیدلی دی چې خزې او نجونې لا په انسانانو کې نشمیري. د اغلی مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د خزو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د خزې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر خزو د محدودیتونو کړي نور تنګ کړي، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو خزې د تراویل منځ ته لټلو منې کړي دي. په هرات، پلازمینا کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې خزه د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو تتله او هلته د خزو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراوی په لمانځه او د قران کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یو سرچینه چې د امنیتي ویرې له کبله نو غړي پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو ته ویل چې ل خپل کورنۍ سره یو ځای د خپل سیمه جامع جمعات تولار خو هلته او د څنګلو روسیمو په جمعاتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنکړل شو. طالبانو په تیرو څکم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی، په تدریجي ډول خزې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو سندې تکړی دي. د افغان خزو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د خزو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د خزو خاموش پر هرونه بیغاګ چیغه او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې نن د خزو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه ده او د دغه ورځ په مناسبت نړیوالو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې پر خزو بندیزونه لری کړي. بلبل او بیا په افغانستان کې وشمیر خزینه خبر اعلان او درسنیو کارکونکو وایي د طالبان د حکومت لخوا د سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې ډیر وخت د لګول شو بندیزونه او محدودیتونه لامل نشي کولای کافی معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې د کاري پر کار او فعالیتونو اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمیر افغان خزینه خبر اعلان یې داوي کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي رادیو ته موبایل
این هوایدوس که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه ها آزادی بیان لازم را ندارن.
به قرارت چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبانو پا وکمنه که رسانه یا خبری الان خپل لازم آزادی نلری. سدیوی خزینه خبری الی پتوگه تر اوسه یو زل هم انیم توانی دلی چی دی دوی در چارواکو معلومات وخلم. بل طالبانو آن هغه سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پکی وی. رسنه یو که حجاب پر خزینه و اجباری کرده یا اوست ده خزینه و په مختلط حضور سیاسی تفریحی طولنیزه خبرونه هم بندیدی.
خب کندهار ولایت که زینه خزینه خبریالانه ده حالت بدتر بولی. په دغه ولایت که ده سیمهیز و رسنه یو یه خبریالی آریا رحمت ازادي رادیو ته موبایل
په نور ولایتو کې ممکنه اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مختتللی دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لمړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي، شزنو ته خپېخي نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسي موږ نه ستلولای
دي. محدودیتونه او مقررات ډیرای خزینه خبریالانی، ژورنالیستانی او درسنیو کارکونکو ان اړ وستلی چې دندې پریږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون پخوانی ژورنالیست مجد عزیزی کوي. د ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه با گذشت ای 3 سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای هست نتانسته.
لبه ده مرغا پا تیرو ده دریو کلونو که هیچ سی وخزینه چه پر رسانه او که کار کوی پسانه توگه فعالیتو نشو کرده. ده چه ول اسما که رسانه او سر پای ده ورسیده یو لاملی هم ده محدودیتو نو. بل اقتصادی ستونزه وی چه زمونگ ده خصوصی رسانه درلو ده. افغانستان که سخت زیاد محدودیتو نلگوه شوی سفکر کام که ده وزیاد هم ده سی دوام وکری راتلونکي کې بد بیان
ازادي پونوم هیڅ هم نوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت ویان او چارواکو د دغه اداو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند خبره کړې وه. دغه راز د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي. خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهریدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګولای دی. د آزاد رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات سوي دي. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
تا محلی وزی و سلوی غرون و لکه مزار شریف، کابل و هرات که پری لکه مکچه کار که بی هقه هم یوازی درسنه و پستودیو گانو که دویدی طالبان و لخوادی محدودیتون و لاملکن قرانسون و خبری راپورون و لپار بحر نشی و تلای پترو دری و کلونو که طالبان و درسنه و پارا تویشت فرمانو نصادر کری چه و یه یوازی دخزین خبری الانو
که ته هم نو موري ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو خزینه خبريالانو او ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر څومره دی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوران دی ول 100 خزینه خبريالانو پر رسنیو کې کار کوي چې اوس د کشمیر 500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي. طالبانو د 2022 کال په لومړیو کې پر رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثرو ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د ښځینه اورېدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې زرته نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د روسیې هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ټرمپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړي. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکی وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو ډیر شمه لویا حمله ده. د په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکي اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبی هوا ویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه راغنده ټلیفوني خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کندهار کې متشبس میرمنې شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت بندیزونو ورته سیان رسولې دي. په دې ولایت کې دغه متشبس خزي وایي د طالبانو سرپرست حکومت له خوا لګول شوی بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي. د دغه خزو په خبره چې د محل په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له کبله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده څو کال وړاندې دا کارخونه جوړ کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې شپږ میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلاً 6 خانم کارمند داریم. قبلاً
زه اوس مهال شپږ ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 دیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې و، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
نسم جذبې بیشتر نه دارم فعلاً.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو لامل ډیروي هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم لستوندو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کارته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سمو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا واسو نه موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو بیخ ډیر زموږ پر اقتصادي بیخ ډیر بد اغیز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلی لپاره ډیر سند ډیر سی ودی لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دی. بیا طالبان راغله هر څه بند فل نه سنټر ستانه شتام سره بیخی مون پا کور که ناستی و اس موش دا خپل دا غصه خیاتی تر آگلی چه بل سرسان ها بادم خیاتی تا مخ کرده چه دیگه نمون خپل تنید پورا کو پل دا کور و اوزنی کشه سر دا کو دنیا پا مقابل کن دو پا تیوانی اخته خو اصی خو هر انجلی هر مال لیجه دان سو خیو شی جور که خپل پا پشو بانی ولی ریشن لیکن ما گوشتر چه سای بیزنس وکم یا بل سا وکم خو چه کل طالبان گل هر سب مخمان مقابل دن.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملاحی بوتلا خونزاده د شوز پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول، دا غوی اقتصادي وضعیت لجدي ستوندو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو لمخې شزنس کولای د محرم پرته لکور او زیاو کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټول محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه امانه کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د شوز لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په افغانستان کې د روغتي خدماتونو یو شمېر وړاندې کوونکي بنسټونه وايي د امریکا د بهرنیو مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د روغتيایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم بند کړي دي. د روغتي نړیوال کلستر او د روغتي نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړې چې د وضعیت مهم روغتي خدماتونو ته د خلکو په څنګه ډول د سنګالو د لاسرسي کچا د پام وړ کم کړي ده. د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې مر کورنۍ هم د نړۍ روغتي خدماتونو ته د لاسرسي شکایت کوي. او چې هم تاسو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې وشمنه وګړي مناسب روغتي خدماتونو ته او پاکو بو ته لاسرسي ونه لري. تفصیل د فیروز عزیزی پر راپور کې ورو.
د روغتي نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتي نړیوال کلستر چې د څو نړیوال سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو سلو وش په روغتي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او یې ویل چې دا مرستې باید وارسول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلستر په ګډ راپور کې چې د پنځم په ورځ د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وی پاڼه خپور شوی او د فبروري له 25مې د مارچ تر څلورمې نیټې موده پکې ارزول سوی راغلي چې دې اقدام مهم او روغتیایي خدماتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنۍ مرستو د پروژو لملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډیر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډیر ستونزو سره مخ شو. تقریبا موږ 15 میلا دغه موږ د خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او دلته موټر یې نشته، پیاده مزل دی. یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتال نه رسیږي. داسې وخت راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې راغ
WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر مخکې د فبروري په 25مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل شوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 4.3 میلیونه خلک بیړنۍ روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوي راپور کې چې د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وی پاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیونو اړمنو خلکو په لرلو د اړمنو لپاره د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 22 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ونه لري. 4.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې نامنۍ سره مخ سي او په ټکو یې 1.8 میلیونه ښځې او ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته راورسوي نو زموږ به څه حال وي. همدا اوس بې حاله پرېوتم. د چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تاسو زموږ خاک لاسادي رادیو نو ری او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساده دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپونو نه سی وش پنځه وش متره او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپا دوه شپږ نوي دوی منی مې